بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږ څلویښتم څخه تر یوسلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم دغه شانتا نیک عمل خلق خوخوی.
د تهران د پښتو خبرونه خوګو مینوالو حامد سیماب سره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 لومړي هجري لمریز کال د مرغومي اجدې د میاشتې شپږشتمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جماد ثانی له درشتمې او د 2023 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې در تسمې زو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د همیشنی فارس خلیج د تاریخ او د عراق د لومړي وزیر د سترې تیروتنې په باب ده. بیا هم د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ نننې برخه دراورو، ورپسې هم د ایران او افغانستان ځینو نننیو مطبوعاتو ته یو ځغلنده کتنه هم کوو. بیا هم د ستاسو په پیغامونو، برېښنالیکونو، خطونو، شعرونو او غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوریدلی شي، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنې پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ویو چې تر وروستیو مو لاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروسته سیمې زو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. لویدیزوال په تیره بیا انګریزان خپل مخ ته د رسیدا په خاطر تل خپل جاسوسان قرباني کوي. د پاکستان وتلې پښتون سیاستوال او مشهور ډوکیټ خغل لطیف افریدی په پیښور کې ووژل شو. امیر خان متکی وایي طالبان د ټول شمول حکومت د جوړېدا لپاره د روسي دوستانو سپارښتنو ته وکړي. او د چین خارجه وزیر په ډاګه کړه اسرائیل دی د فلسطینیانو په ضد لمسون کې اقدامات ودروي. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شان ته مې ورسته. د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او ملي امنیت د کمیشن مرستیال مشر ابراهیم عزیزی ټینګار وکړ انګریزان د خپل جاسوس په پانسی کې دا خپه نه دي او خپل سپیرو مخه ته رسیدل لپاره تل دغه جاسوسان او عناصر قرباني کوي، خو په استخباراتي او اطلاعاتي ناکامه سخت لالهانده او غوسه شوي دي. د انګلستان د جاسوسي استخباراتي ادارې یو جاسوس علي رضا اکبري وړمورز پانسی شوي دي. د هغه تورونه چې ایرانی برتانیایي شهرت هم درلوده، افساد فی الارض او د انګریز حکومت استخباراتي او جاسوسي ادارې لپاره د جاسوسۍ لاره د ایران د داخلي او بهرني امنیت په ضد پراخ اقداماتو چې قضایه کوي لارزونه ورسته په پانسه محکوم کړ او دغه فیصله هم وړ مورز اجرا شوې ده. ابراهیم عزیزی دغه راز په ایران کې د انګریزانو د جاسوس په پانسه د لویدیزي هیوادونو غبرګونونو ته په اشاره سره وویل د ملي ګټو او د اسلام او اسلامي خلاف د ارزښتونو د خوندي ساتلو په خاطر د قوانینو په اساس عمل کوو. په داسې حال کې چې لویدیزوال په ظاهره او د بشري حقوقو د ځینو موضوعګانو په پوښښ کې د درس بشریت پر حقوقو ډاکه اچوي او ورباندې ظلمونه کوي، هغه دغه راز ویل په درسې نړۍ کې له جاسوسو عناصرو سره پرېکنده چلند کیږي او طبیعي خبره ده یوه نړیواله منل شوې چاره هم ده. لویدیزوال په تیره بیا انګریزان د علي رضا اکبري او د هغه په څیر د نورو لپاره هیڅ اندېښنه نه لري، ځکه چې انګریزان معمولا خپل مخ ته د رسیدا لپاره خپل عناصر او جاسوسان قرباني کوي. پاکستان د اساری زیرمو له بیمخنی کم اکثر الله سو گریوان شوی دی. د پاکستان اساری زیرمو د بیمخنی کم دا بحران د دغه هیواد اقتصاد لجدی ترنگلتیاو او خطرو سره مخامخ کړی دی. د پاکستان بانکونه د اساری سرچینو د کمخ په علت د واردونکو لپاره د سندونو د ډیټونو د صادرولو جوګا نه دی او د بیو او انفلیشن په ډیر زیاتې دا سره د دغه هیواد اقتصاد لجدی بحران سره مخامخ شوی او تر دیوالیه کې دا په سرته رسولې. ارنا خبری ایجنس راپور ورکړ. د پاکستان د ګمرکاتو مشر مقبول احمد ملک په یو لړ څرګندونو کې وویل د پاکستان د اساری سرچینو د کمښت د بحران په زیاتېدا سره په کراچۍ بندر کې د ډالرو د کمښت په علت د ضروری خوراکي توکو له لومړنیو موادو او د غراز له طبي تجهیزاتو ډک په زرګونو کنټینرې بې برخلیکه پاتې دي او د وتلو او یا خالي کېدا عملیاتې تر 50% پورې سست او کم شوي دي. د پاکستان تاجران او سوداګران وایي په تیرو 40 کلونو کې هیڅکله هم له دغه شان بحران سره مخ شوي نه دي. د پاکستان د مرکزی بانک د اساری زیرمو اندازه 13.6 میلیارډ ډالرو لا کمه شوی چې په 13 کلونو کې تر ټولو ټیټ اندازه شمیرل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د پاکستان د مرکزی بانک د اساری ژمنتیاو اندازه کابو 6 کال په لومړنیو 3 میاشتو کې څه د پاسه 8 میلیارډ ډالر وه. په دې توګه به د دغه هیواد اساری زیرمې د وارداتي حساب کتاب لپاره یوازې د 1 میاشتې لپاره کافی وي. د پاکستان د روپۍ د ارزښت ټیټېدا د انفلیشن ډېره زیاتېدا د سیلاب له امله تاوانونو او د انرژۍ د سرچینو کمیدا د پاکستان اقتصاد د دیوالیه کېدا تر ګړنګه رسولې دی. په ټول کې د پاکستان د حکومت 240 میلیارډ ډالرو په اندازه پورونه د دغه هیواد داخلي او عمو تولیداتو کابو 90% برخه جوړوي. د پاکستان تکړه پښتون سیاستوال او ایډوکیټ لطیف افریدی ووژل شو. زموږ خبریال د دنیا نیوز لکول راپور راکړ. خبری سرچینو په یو فوري خبر کې ویلي دي د پاکستان یو تکړه پښتون سیاستوال او د سترې محکمې منل شوی قانون پوه ښاغلی لطیف افریدی نن سهار د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د های کورټ د وکیلانو په د ټولنې په دفتر کې د یو وسلوال په ډزو سخت ټپي شو چې روغتون ته لم منتقلولو وروسته یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. د پولیسو د خبرتیا په اساس خدای بخله افریدی صاحب د سترې محکمې یو غوره وکیل هم او په دغو ډزو کې د هغه پر بدن شپه ګولې لګیدلې او دا هم ویل شوی چې یرغلګر نیول شوی دی. البته د خبر تر مخابره کې دا پوری د دغه پیښې د علت په باب څه نه دی ویل شوی، خو ځینې سرچینی وایي چې دغه پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. باید وویل شي چې خدای بخلی لطیف افریدی د ولسی جرګې غړی او دغه راز د سپریم کورټ د وکیلانو د ټولنې مشر هم پاتې شوی دی. په همدې خاطر په درس پاکستان کې د های کورټ او سپریم کورټ د وکیلانو ټولنو په دې اړه اعتراضیه غونډې جوړې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ریډیو او ټلویزیون د ادارې د بهرنیو خبرونو د برخې دری ریډیو د ایران د جلال علی احمد ادبی جشنواره د ستاینې جایزه ترلاسه کړه. زموږ خبر راپور راکړ. جلال علی احمد په نامې سره د 14 ادبی جایزې د ګټونکو د ستاینې په دستورو کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت کلتور او اسلامي ارشاد د وزیر پښتون سره په تهران کې ترسره شوی د دری ریډیو همکارې میرمن الهام امین لخوا لیکل شوی عقیله نومي کتاب د دغه جشنوارې د مستند لیکنې په برخه کې جایزه ترلاسه کړه. دغه کتاب لزګیدا تر وفات پورې د حضرت زینب کبرا سلام الله علیها د ژوند په باب د مستند او جامع داستان روایت دی. د افغانستان د موقته حکومت خارجه وزیر په کابل کې د افغانستان په چارو کې د روسیې له ځانګړي استازي سره په کتنې کې ډاډ ورکړی چې دغه حکومت د ټول شمول حکومت جوړېده د میرمنو او نجونو د بنیادی حقوقو په شمول د بشري حقوقو په باب د خپلو روسي دوستانو سپارښتنو ته غوږ ږدي. د افغانستان په چارو کې د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف افغانستان ته تللی او د افغانستان طالب چارواکو سره یې لیدکته کړې دي. زمون خبریال له کابل راپور راکړ. د طالبانو د موقته حکومت خارجه وزیر امیر خان متقی زمیر کابلوف ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو د حکومت رهبری د خپل روسی دوستانو سپارښتنو ته غوږ کیږي او د یو ټول شموله حکومت پر جوړیدا او همدارز د افغانستان د میرمنو او نجونو د اساسي حقوقو په شمول د بشري حقوقو د مسلو په باب کار کوي. په کابل کې د روسیې د سفارت په اعلامیه کې ویل شوی دی د روسیې د پلاوی او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو د بحث په موضوعګانو کې له روسیې د دوه وارداتو د ودې او روسیې ته د افغانستان د صادراتو لپاره د ښو شرایطو رامنځته کولو او د غراز الله تر هکرې او د نشیزو موادو له ګواښ سره په مبارزې کې د ملګرتیا په شمول د اقتصادي اړیکو او د تجارتي چارو د پراختیا مشورې شامل دي. په دغه کتنه کې د روسیې ډیپلوماټ ملي پخلاینې ته د رسیدا او د سولې زر ټینګېدا لپاره د افغانستان له ولس ملاتړ ته د ماسکو پر ژمنتیا هم ټینګار کړی دی. لدی مخکې د طالبانو خارجه وزارت امیر خان متکیل کوله په یوې خبرتیا کې ویلي وو روسیا د افغانستان په بهرني سیاست کې لا ځانګړي ځایګي څخه برخمنه ده. د افغانستان د طالبانو د حکومت یو مسول مقام دغه هیواد په مرکزی ولایتونو کې د نشه یزو توکو د تولید څخه د پاسه دوه شپېته کارخانې او فابریکو د رړنګولو خبر ورکړی. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ. د افغانستان د غور ولایت پولیسو ویندوی عبدالرحمن بدری ویلی دی دغه ولایت امنیتی ځواک په لال او سر جنگل، دولتیار، شهرک، تولک، دولینیا، الایار او تیورا ولسوالیو او په مرکزی سیمو کې د نشیزو موادو د تولید کارخانه کشف او ورانې کړې شوې دي. او د چین خارجه وزیر پر صهیونیست رژیم غ کړی په سیمه کې د حالاتو د لا ترنګلتیاو د مخنیوي په خاطر د فلسطینیانو په ضد په تیره بیا په نیوکي قدس ښار کې لمسوونکي اقدامات ودروي. سپورتنیک خبری اجانس راپور ورکړی د چین خارجه وزیر ګانګ چین ګانګ د مصر په قاهره کې د دغه هیواد له خارجه وزیر سامی شکری سره په ګډ خبری کانفرنس کې د چین د ولسمشر شی جین پینګ له قوله ویلي دي هغه تاریخي ظلم چې د فلسطین خلک ورڅخه کړیږي باید په نامحدود ډول دوام ونه کړي او باید فلسطینیانو روا حقوقو له خطرې سره مخ نه شي او د فلسطین خپلواک هیواد زر تر زره جوړ شي. داود دې محال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت من اوریدونکو سم خلا سیاسی تبصرہ دراورو چې د همیشنی فارس خلیج د تاریخ او د عراق د لومړی وزیر د سترې تیروتنې په باب ده. د فارس خلیج په ځای د عربي خلیج جالي اصطلاح په کارولو د عراق د لومړي وزیر محمد شیا السوډاني زیاتنګر دا پښتنه راولاړوي چې د السوډاني له دغه تاریخي تعریف څخه مخه تعقیبوي. په همدغه ورځو کې په عراق کې د فوټبال لوبه تر سره شوې چې په هغو کې د عربي خلیج جالي اصطلاح هیوادونو عبارت استفاده شوې ده. د ایران د اسلامي جمهوریت له اعتراض او خارجه وزارت د عراق د سفیر له بللو سره سره البته سوډانی د ډویچه ویلی خبری چینل د خبريال د پښتنې په جواب کې چې د خلیج نامه فارس د یا عربي مودي شوه د عربي خلیج هیوادونه د یو حقیقت ته بهشکه د عراق د لومړی وزیر سرګندونې د زینو نورو عربو چارواکو د سرګندونو په څیر د تاریخ تحریفول دي. د ملګرو ملتونو په شمول په ډیرو نړیوالو سندونو کې د فارس خلیج یا پرشین ګلف لا عبارت استفاده شوې ده او هیڅ شک پکې نشته چې د عربي خلیج اصطلاح د تاریخ قصدن او په هدا سره تحریفول دي. په عین حال کې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت ویندوی ناصر کنانی ټینګار کړي فارس خلیج فارس خلیج دی او په دې اړه هیڅ شی د فوټبال په لوبو کې یا د ځینو بهرنیو حکومتونو د مسولانو او یا غیر مسولانو په څرګندونو او اقداماتو په شمول هیڅ شی به دغه نه انکارېدونکي تاریخي او مسلم واقعیت بدل نه کړي. دا سیخکاری د عراق د لومړی وزیر اقدام له عربي نړۍ سره د عراق د رابطې د پیاوړتیا او د لویدیځي هیوادونو د پام د جلبولو لپاره وي. که څه هم د ایران اسلامي جمهوریت له عربي هیوادونو سره د عراق د رابطې د پیاوړتیا هرکلی کوي خو د تاریخ په تحریف سره هیڅکله هم د دغه هدف تحقق نه مني. د ځینو واکولانو د خوشحالولو او د ګډ قومي هویت د لرلو په فلمه د رابطې پیاوړتیا سبب نه کیږي چې تاریخ تحریف او جال شي. د عراق د نوی حکومت دغه ناسم کارچار په داسې حال کې دی چې لا یوه پلوا د ایران او عراق د ولسونو ترمنځ ژور کلتوري، دینی او اجتماعي پیوند شته او لبل پلوا د ایران او عراق پولې تل باثباته او قراری پولې دي او هیڅکله هم د عراق لپاره د دغو پولو لخوا کوم ګواښ نه دی رامنځته شوی. په حقیقت کې عراق هغه هیواد دی چې په تیرو دوو لسیزو کې چې باسي رژیم نسکور شوی له ډیرو پراخو ګواښونو او ناخوالیو سره مخ شوی دی. البته له ایران سره یې مشترکې اوږدې پولې د دوی تر ټولو امنه او باثباته پولې دي، په دې معنا چې په وروستیو دوو لسیزو کې هیڅکله هم له عربستان، سوریې او ترکیې سره د عراق پولې هیڅکله هم باثباته او قراری نه دي، خو له ایران سره یې پوله تل باثباته او له امنه برخمنه ده. په عین حال کې د ایران اسلامي جمهوریت تل د عراق د امنیت او ثبات مدافع دی او له داعشي تکفیري ترهګرۍ سره د مبارزې په پړاو کې ان تر ننه پورې له دغه هیواد سره یې د میداني او عملي مرستو مخکښ دی، یوه داسې موضوع چې په کراتو عراقي چارواکو هم پرې اعتراف کړی دی. داسې ښکاري د عراق نوی لومړی وزیر محمد شیا السوډانی چې په همدغه وروستیو کې د ایران اسلامي جمهوریت ته سفر باندې په تهران ته راغلی، له اسلامي ایران سره د اړیکو د پیاوړتیا لپاره د دغه هیواد پر هوډ یې ټینګار کړی و، خو د پوهیده او یا د غفلت له پلوه د عربي خلیج جالی اصطلاح په کارولو باندې په ټینګار سره د تهران او بغداد د اړیکو د پیاوړتیا د مخالفانو په لومه کې ښکیل شوی دی. دا وخت په تیریدا سره به محمد شیا السوډانی ثابته کړي چې د ایران اسلامي جمهوریت یو تر ټولو مهم هیواد دی چې واقعا د عراق پرمختګ، ثبات او امنیت غواړي او هیڅکله هم د بغداد او تهران د اړیکو د مخالفانو د کار رنګونو او پروپیګنډو تر اغیزو لاندې نه ورځي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
تل پاتې وږمې. ګلونه اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلی ومنی. عزیزانو، د تلپاتې وږمې له یو بل پروګرام سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې له تاسو د مختلفو تفسیری او معرفي موضوعګانو په اکله د آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای نظرونه وړاندې کیږي. دوی د دغه پروګرام په دغه برخه کې باوري دي چې تش په نامه ملګری ملتونه په خپلې دندې عمل نه کوي او د بشري حقوقو تش په نامه ادارې او مؤسسې مړې شوې دي. او بیا یې فرمایي، نن نړۍ لګیا ده د کورونا د یو شمېر کسانو مړې شماري، خو هیچا نه دی پوښتلی او نه پوښتې چې په هغو هیوادونو کې چې امریکا او اروپایانو پکې د جنگ اور بل کړی دی، د لکونو شهیدانو قاتل او د ورکو او بیکورو کسانو مسئول څوک دی. عزیزانو، له یوې لنډې شاندمې وروسته د هغوی خبرو ته دوام ورکوو. که څه هم په دغه مبارزه کې له حلالو او مشروع امکاناتو استفاده کول روا دي، من جمله لنړیوالو ملاتړونو، خو په تأکید سره باید په لویدیځو دولتونو او نړیوالو ټولنو چې ظاهرا یا باطنن په هغوی پورې تړلې دي له باور کولو ډډه وشي. هغوی له هر مؤثر اسلامي موجودیت سره دښمنی لري. هغوی د انسانانو او ولسونو حقوقو ته بې پروا دي. هغوی په خپل اسلامي امت ته د ډیرو تاوانونو او جنایتونو تر ټولو لوی عامل دي. همدا اوس کوم نړیوال ارګان او یا کوم جنایتکار طاقت په یو شمیر اسلامي او عربي هیوادونو کې د دغه ترورونو، عامو وژلو، جنگ جوړولو، بمباریو او مصنوعي کاختیو ذمهوار دی؟ نن نړۍ لګیا ده د کرونا د یو شمیر کسانو مړی وشماري، خو هیچ چا نه دی پوښتلی او نه پوښتي چې په هغو هیوادونو کې چې امریکا او اروپایانو پکې د جنگ اور بل کړی دی، د لکونو شهیدانو قاتل او د ورکو او بیکوره کسانو مسؤول څوک دی. په یمن، افغانستان، لیبیا، عراق، سوریه او نور هیوادونو کې د ناحقه تویو شوي وینو مسؤول څوک دی؟ په فلسطین کې د دومره ظلم، غصب او ورانۍ او جنایت ذمهوار څوک دی؟ ولې هیڅوک په نړۍ کې دغه په میلیونونو سړي، ښځې او ماشومان نه شمېري؟ ولې د مسلمانانو په عامه وژله تسلیت نه وایي؟ ولې په میلیونونو فلسطینیان باید اویا کاله له خپل کور ووره لیرې او په جلا وطنۍ کې پاتې شي؟ او ولې د مسلمانانو لومړۍ قبله بیت المقدس ته سپکه واړول شي؟ اولی د مسلمانانو لومړی قبله بیت المقدس ته سپکاوی وشي. تش په نامه د ملګرو ملتو سازمان په خپل دند عمل نه کوي او تش په نامه د نړیوالو حقوقو ادارې مړی شوي دي او د ښځو او ماشومانو د حقوقو د دفاع په شمار کې د یمن او فلسطین مظلومې ښځې او ماشومانو نه شاملېږي. دا دی حالت د ظالمو لویدیځو دولتونو او ور پوری تړلو ادارو.
روت پانو ته کتنه
دی رزت من اوریدون کو زما فاطمه سلامونه او نیک پرزوینه و من عزیزانو اوس هم ورسپانو ته د کتنه د پروګرام ل یو تازه برخه سره ستاسو حضور ته حاضر شویم. ل معمول سره سم اول به د تهران، بیا د کابل او کوخو نو د زینو بهرنی ورسپانو زینی مطالبه تاسو ته وړاندې کوم. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. عزتمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام په پیل کې په سر کې د تهران چاپ اطلاعات او ورځپاڼه را اخلم. قدرمن اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورځپاڼې په خپل نننۍ ګڼې کې د بېلابېلو مطلبونو ترڅنګ په خپل سیاسي مخ کې لیکي د عراق د داخلي چارو وزیر د ایران او ترکیه سره د اقلیمي کردستان ترمنځ پر پولو د 6000 عراقي امنیتي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو خبر ورکړی او ویلي د هیواد پولیس مشر کرخې دي او د هغو له کنټروله غافل نه کیږو. خبری رسنیو د ریمان په جیزان ولایت کې د پولیس ساتونکو په وسیله د سعودي عربستان د څلورو تنو پوځیانو من جمله د پوځ د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ورځپاڼه بیا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له قوله لري چې په اوکراین کې پوځي صنعت له منځه تللی او لویدیز نشي کولای د جنګ برخلیک ته بدلون ورکړي. بل خبر چې اطلاعات ورسپانې ورته انعکاس ورکړی دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو د بشري حقوقو ضد اقدامات وغندل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جاپان او امارات په غوښتنه په یوه ناسته کې چې د افغان ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د وروستیو کړنلارو د سیاستونو د څیړلو په موخه ترسره شوې د طالبانو بشري ضد اقدامات وغندل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې ټولنې د امنیت شورا ځانګړې غونډې ته ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو او میرمنو د بشري حقونو د چخني کولو په وړاندې سره یو موټی شي. د بشری حقونو د څار سازمان چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور خپور کړی ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د خپل 212 مخیز راپور په 2023 ګڼه کې په نږدې 100 هیوادونو کې د بشری حقونو کړنې څیړلې دي. افغانستان کې د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته په غبرګون کې ویلي اندېښنې د درک وړ دي، خو هغه څه ته چې د دوی په باور د شریعت خلاف وي اجازه نه ورکوي. ذبیح‌الله مجاهد وایي نړیوالو سازمانونو او هیوادونو ته په کار ده چې زموږ د هیواد حالات او د ملت دیني غوښتنې درک کړي. نړیوال دی بشری موضوعات او انسانی مرستې له سیاسي چارو سره نه تړي. د امنیت شورا دا ناسته د افغانستان د حالاتو او په دغه هیواد کې د طالبانو حکومت له لورې پر ښځو د لګېدلو محدودیتونو په تړاو د خبرو لپاره د بندو دروازو تر شا جوړه شوې وه. د دې ناستې په دوشل کې د امنیت شورا یولسو غړیو هیوادونو په یوه ګډه وینا پاڼه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې پرې لګولي بندیزونه سم دواره لرې کړي. عزیزانو، اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه را اخلو. د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه هم نن دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی. رویټرز لیکلی د ایران د تیرو خرڅلاو د تیرو دریو کالو ریکارډ مات کړ. د صهیونیستي رژیم د تر ټولو افراطي کابینې د پرځولو لپاره د کابو یو لکو صهیونیستانو هڅه د داعش په رامنځته کولو او جوړولو کې د امریکا د رول لوبونې په اړه د دغه هیواد د دفاع وزارت د یو لوړ رتبه غړي اعتراف او د بایډن د پټو سندونو په اړه جنجال او شور ماشور او د ډیموکراټانو پر سر باندې د جمهور غوښتونکو ګزار تر عنوان لاندې د غورسپانه بیا لیکي چې ډیموکراټانو مخکې تر دې چې خپل شخصي کور ته د پټو سندونو د منتقل کولو لپاره د ټرمپ پر ضد په وار وار حملې ترسره کړي، خو اوس دوی د بایډن له ورته عمل سره مخامخ شوي او اوس د کمزوري او د هغوی تر سخت دباو لاندې دي. د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکارد ریچارډ ساویر د ولسمشر جو بایډن په شخصي کور کې د نویو پټو سندونو د کشفېدا خبر ورکړ. هغه په دې خبرې سره چې 15 مخیز پټ اطلاعات د امریکا د ولسمشر جو بایډن د کور د ګاډو د ګاراج په گاوند کې په یوه کوټه کې پیدا شول وویل د ولسمشر وکیلانو له ضروري اجازې پرته د کور په دغه برخه کې په پلټنو بندیز ولګاوه. د سپینې ماڼۍ د باندې د امریکا د اوسني ولسمشر جو بایډن د مرستیالۍ پړاو ته د اړوند اطلاعاتو او د سندونو د کشفېدا دریم پړاو دی. عزتمتو اوریدونکو، که ستاسو خوښه وي اوس هم زو کابل خواته. په کابل کې د مسیر ورځپاڼې سایټ ته یو کتنه اچو او ګورو چې کوم مسائل او خبرونو ته انعکاس ورکړي. د مسیر د ورسپانې انټرنیټي نننۍ سایت لیکي په هند کې د افغانستان سفارت وایي ناستې او بحثونه روان دي څو د هند له دولت سره په ګډه په هغه هیواد کې د فارغ شویو افغان پوځي محصلینو ستونزو ته د رسیدنې بنسټیزې لارې پیدا کړي. په هند کې له پوځي برخې فارغ تحصیل شوي افغان محصلین ادعا کوي او وایي سفارت دوی ته ویلي د هند دولت پرته له دې چې دوی ته افغانستان ته د تګ ټیکټ واخلي بله کومه مرسته ورسره نشي کولی. خو په هند کې د افغانستان سفارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې لومړني اقدامات شوي لا هم ناستې او بحثونه دوام لري تر څو د هند له حکومت سره په ګډه د یادو محصلینو ستونزو ته اساسی او بنیادی لاره پیدا شي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو مخ کې د هند په پوځي پوهنتونونو او اکاډیوم میو کې 170 د ملی اردو افسران، بریدمنان او محصلان پس د کړو بوخت وو چې 112 اوس هم په هند کې په ملکی او پوځي زده کړو بوخت دي. عزیزانو، دا هم د کلید گروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایت کې لیکي افغانستان بانک نن 14 میلیونه ډالر لیلاموي. له یاد بانک څخه په خپاره شوي خبرپاڼه کې له سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غوښتنه شوې ده چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي. په خبرپاڼه کې راغلی چې د اسعارو د لیلام په داوطلبۍ کې د معاملاتو قسمی تصویه ته اجاره اجازه نه ورکول کیږي او د لیلام ګټونکي اړ دي چې د ورځې تر پایه خپل حسابونه تصویه کړي. د یادونې وړ ده چې د روان جنوري میاشتې پر 9 نیټه هم د افغانستان بانک 12 میلیونه امریکایي ډالر د لیلام په ډول پرولري وو. او بل خبر دا چې د پخوانی حکومت د ولسی جرګې غړي وژل شوی. د کابل امنیه قومندانۍ مسؤلین خبر ورکوي چې د ولسی حوزې اړوند په احمد شاه بابا سیمه کې د پخوانی حکومت د ولسی جرګې وکیله له خپل یو ساتونکي سره یو ځای د نامعلومو وسلوالو له لورې په خپل کور کې په ډزو ووژل شوه. د کابل امنیه قومندانۍ بیان خالد زردران کلی ته یاده پیشه تایید کړي او ویلي چې په دې پیشه کې د مرسل نبیزاده ورور ټپي شوی. زردران ویلي امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې د پیشې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. لا هم چا د دې پیشې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. عزیزانو، دا هم بهرنی ورسپانې دي. په سر کې ملی آنلاین. د بریتانیا ملی آنلاین خبرونې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د بانک د وروستیو بیانیو په باب مقاله خپره کړې او ګمراه کوونکي بللی دي. د لیکنې په پیل کې د اسوسییټډ پریس آژانس په حواله راغلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پر افغانستان بانک انتقاد کړی د هغو نغدي مرستو په اړه چې د بشري چارو لپاره افغانستان ته لیږل کیږي گمراه کوونکي او بې ګټې بیانونه ورکوي. دا انتقاد داسې وخت کیږي چې د ښځو پر کار او تحصیل د بندیز له کبله د یوناما او طالبانو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. ملي آنلاین زیاتوي چې د 2021 میلادي کال له اګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، دغه پیسې چې د بانکي نظام د ګډوډۍ له کبله په نغدي بڼه افغانستان ته لیږل کیږي، د ملګرو ملتونو لخوا میلیونونو افغانانو ته پر اساسي بشري مرستو لګول کیږي. یوناما هغو 70 میلیون ډالرو ته اشاره کړې ده چې د شنبې په ورځ افغانستان ته ورسېدل او د نامه په خبر وروسته یو خصوصي بانک د ملګرو ملتونو اړوند حساب ته وسپارل شو. یو نامه په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي دغه پیسې نه د افغانستان بانک ته سپارل شوي او نه هم واکمنو طالب چارواکو ته ورکول کیږي. د افغانستان بانک د شنبې په ورځ ویلي وو د هر هغه اصولي حرکت ملاتړ کوي چې افغانستان ته د اسعارو د راوړلو سبب کیږي او د ټولنې له اړو کسانو سره مرسته کوي. ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دما زه هم ستاسو له حضوره اجازه غواړم.
هر کلا
راشا
پنامه ده هغه خدای می دا بیان دی چې یو نوم پنومونو کې سبحان دی. د تهران رادیو در کلا راشا د ګلبن خوشو اوریدونکو السلام علیکم. دا د یو ځل بیا ستاسو لخوا پر رسیدلو شایسته لیکونو او خوږو پیغامونو مشتمل یعنی هر کله راشه پروګرام سره زه فاطمی
او زه عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې یو.
انشاءالله چې ملګری به مو ټول روغ رمټ او خوشحاله وي. زه هم په خپل وار ګرانو اوریدونکو ته له مینې ډک سلامونه وایم. فاطمی خور، نن د پروګرام په دوام کې د ملګرو دوه غږیز پیغامونه لرو چې یو پیغام د بشیر الله قرار صاحب دی او بل د محترم ګل هشنغری صاحب دی. نو دلته یو وړه شانته مکو او بیا راځو د ملګرو لیکنو ته.
مامی د مینې په بدل کې ورته وینه ورکړه، غیرت هغه او بې مینې چې یې هیر کړه.
غیرت هغه او بې مینې چې هیر کړه مزه.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو او والله والله ستاسو لیکنې را اخلو. د عبدالوهاب غیرت صاحب را لېږلی بیت مو واورېده. ګرانو دوستانو، دوی د تل په شان بیا هم په ګروپ کې پوره پوره ونډه اخلي او دا شان یې یوه لیکنه را لېږلې ده چې لیکي: له څو ورځو راهیسې موږ همدا خبرداری درکوو چې یخ زیات دی، خو ځینې هیوادوال یې بابیزه وګڼي. د نیمروز، هلمند او کندهار څخه د یخ په وجه د یو شمیر ماشومانو د مړینې معلومات را رسېدلي. په ګڼو شمالي ولایتونو کې خلک حتی له کور څخه نشي تلای. په ټول افغانستان کې اوبه کنګل او یخې شوي دي. لطفا خپل ځایونه او ماشومان ګرم وساتئ. د یخ اوسنۍ څپه دوام لري. هر څه ټوکې مګڼۍ، مهرباني وکړئ ټول هیوادوال در سره خبر کړئ چې د یخ اوسنۍ څپه دوام کوي، بېغوري مه کوئ.
ډېر ښه غیرت صاحب، ستاسو د ګټورو معلوماتو بېخي سمه خبره ده. نه یوازې په افغانستان کې بلکې د پاکستان او دا شان دلته د ایران په شمول ډېر هیوادونه له سخت ساړه سره مخامخ شوي دي او یوازنی علاج هم دا دی چې ځانونه او په تیره بیا ماشومان او د زیات عمر مشران گرم وساته چې خدای مکړه کوم ستونزه ورته پیښ
شي.
نو غیرت صاحب څخه په مننه سره د خاغلی وحید خاموش صاحب د وړاندیز یادونه به وکم چې په غږیز پیغام کې په ګروپ کې د مشاعرې د شورو کولو وړاندیز کړی دی که نه. نو کور ودانۍ ورته وایو ډېر ښه وړاندیز دی او موږ هم له ملګرو غواړو چې غور پرې وکړي او د ګروپ شاعران ملګري دې خپل چمتووالی اعلان کړي. نو بیا به یې په اونۍ کې یوه ورځ په ګروپ کې د مشاعرې لپاره ورته وټاکو. د وحید خاموش صاحب د مینې او خلوص هم منندوی
یو. یو ځل بیا به لاړ شو ماجد صاحب شایسته کور می ته د پیوار له غندي خیل څخه ګران ورور کربلایی ماستر حبیب حسین توری صاحب د عباسین یوسف زی صاحب ډیر په زړه پورې غزل را ډالۍ کړی دی. وایي ما د ارمانونو شور ته مه
بوزه
دشتی شدی بیا می کور ته مبوزه
خا په دختو کې خوشاله
زه د ګل انجام ته خفکیجم ما د ګلشنونو لور ته مبوزه مخ کی وزر را چی زړه می جمع شي حس می په پورته پورته مبوزه
ډیر خو
خدای چې ژوندو ته پدرانه گوری داس انسانان خو گور تا مبوزه.
آمین آمین.
زپ عباسین باندی لاهو خیم
ناولی
بیا می ده حالاتو اور تا مبوزه
ډیر زبردست شعرونه دی. ستاسو هم مننه او د عباسین یوسف زی صاحب هم کور ودان. دلته یو وړه غونته د ماخلو او بیا راځو غږیزو پیغامونو ته.
یو ځل بیا درته هرکلی وایو او اوس هم ستاسو پیغامونه خبرو. ماجد صاحب لومړی پیغام د بشیر الله قرار صاحب دی چې د ناصر خټک ورور شعر ډیر په ښکلي انداز ویلی. نو راځئ چې موږ او زموږ قدرمنو اوریدونکو ځینې خوند واخلو.
سپیریم په هر حال کې به همداسې جدا شوی وم که ته بې وفا نه وې بیا به زه بې وفا شوی وم. دا ښه شوه چې د ژوند په سپینه لاره دې زه پرېښودم شاید چې یوه ورځ درنه په خپله په شا شوی وم. زمانه مخکې والوتې قربان شم ښه دې وکړلو زما هم که وزر و زه به هم په هوا شوی وم. ډېر ښه. په زړه او نظر څه باور د وخت په ایمان څه اعتبار دا نن چې ته خطا شوې که سبا زه خطا شوی وم. واه استادې خدای خوشحال لري ستا نه مې ګیله نشته. کېدی شي لکه ستا غوندې زه هم بې پروا شوی وم. استادې خدای خوشحاله لري ستا نه مې ګیله نشته کېدی شي لکه ستا غوندې زه هم بې پروا شوی وم. ناصیره جدایی ګرانه قیصه وه خو اسانه شوه چې دغه ستا رضا وه زه پرې ځکه رضا شوی وم. سپیره یم په هر حال کې به هم داسې جدا شوی وم که ته بې وفا نه وې بیا به زه بې وفا شوی وم.
ډیر زبردست شعرونه او په ډیر ښکلي پیغام ویلی دي. قرار صاحب مننه مو کوو او بیا به هم د داسې خو پیغامونو په تمه یو ستاسو لخوا. فاطمی خور بل پیغام د تکړه شاعر او ګران ملګری ګل اشنغری صاحب دی چې خپل شعرونه یې ویلي دي. وایي
اے دا اللہ رسول او کل زیبا رسول کلب او نہ مرمان بستا حرم دے گلو نصیب میں کم دے گلا داستا حرم لیدل ارمان دے زما وجود بل اور دا ہجران دے زما زرگی ہر وقت نو او پریشان دے زما کوم جڑا رسول کل زیبا رسول لکا پا مخروان زما دستر گو نم دے گلو نسیم میں کم دے گلائے روان دو اخکو میں سیلاب دے گلائے سال میں پیشان اچھے خراب دے گلائے او ظلم میں پور باندے کباب دے گلائے ریاد و امتا رسولا کلی زیبا رسولا او روب دے آدن رات اپ روت مخ کے ہر دم دے گلو نسیم میں کم دے گلائے ستا دے آدن لشتش مار حبیبا بی پزڑ گی رات امبار حبیبا لتا قربان چنون او لتا زار حبیبا نوائیم دختیا رسولا کلی زیبا رسولا در تپ دے کے دروغ نوائم قسم دے گلو نسیم میں کم دے گلائے آن دی دروغ دی حقیقت محبوبا آن بہیری کی یو ساعت محبوبا رابان دی زور زور ستا محبت محبوبا او غوار ما رسولا او کل زیبا رسولا او دا حرم سیل دا درویش گل دزر مرحم دے گلو نسیم میں کم دے گلا ہے دا اللہ رسول او کل زیبا رسول کلب اوی نمارمان مستا حرم دے گلو نسیم میں کم دے گلا ہے ستا سرور ستا سو خادم عوامی شاعر گلشن
یو جہان مننا گل ہشنغری صاحب کور مو ودان او پا قلم مو برکت شا
آمین آمین
یو زل بیا ستا سو لکنی را اخلو او محمد علی عمری صاحب د ژوند د ناکامۍ د علت په حقله د حضرت امام علی علیه السلام یو غوره بیناره ډالې کړې ده چې فرمایي کله چې لمر له تا څخه مخکې راپورته کیږي نو په ژوند کې به هیڅکله کامیابی ترلاسه نکړي.
ډیر ښه. بېشکه ګران محمد علی عمری صاحب دا خبره چې حضرت علی علیه السلام کابو سوار لس وکاله مخکې کړي نن سبا مونږ ټولو ته ثابته شوې ده او حتی انګریزان هم وایي چې د شپې د وخت او د کېدل او سحر وختي پاسېدل د صحت لپاره هم ډیر ضروری دي. او فاطمی خور مسلمانان خو چې د سحر لمانځه ته راپورته شي نو بیا دوباره سم لاستل او د کېدل نوي په کار کنه. ډیره مننه کوو د ګرانو مری صاحب. بیا به لاړ شو کوټې ته لچرته نه چې احسان الله ورور د یو کنګل شوي ډنډ د یخو د پاسه د ځینو کسانو د خویدو او خنداګانو خوشحالیو ویډیو ګروپ ته را لېږلې خو د ځای په هکله یې څه نه دي لیکلي چې دا کم ځای دی که نه. بهر حال کور یې ودان چې یو خندونکې ویډیو یې راستولې ده.
ماجد صاحب وخت په تیزۍ سره روان دی، که مو خوښه وي د دوستانو یو شعر به خپور کړو.
بالکل مې خوښه ده، ولې نه. که د خوښې د پېښور ته بلاړ شو او د خپل خواږه اورېدونکي او تکړه شاعر لایق زاده لایق صاحب شعر به
راواخلو.
وایي چې له ځانه څوک خبر شي د وختونو قلندر شي او چې بینا شي د چا سترګې ورته خاورې هم سره زر شي او لاس کړه پورته مینه غواړه چې د کله لیمه تر شي او د وختونو سترګې ویني چې د ځان سره په شر شي او محبت په خپله وشي نه په زور شي نه په زر شي او تو یوي به لزړه ویني چې بے ننګ د دلبر شي او هغه ژاړي تیر وختونه څوک چې کله در په در شي او زبا سبا وال وزی لایکا چې د مات کله وزر شي
الله تعالی دې د وزرو لماتې دو وساته او په قلم مو لا برکت شه چې داسې ښه او معیاري شعرونه او غزلې لیکي. ډیره مننه. له افغانستان څخه یو بل ورور چې نوم یې نه دی لیکلی د شرعي ستر پردې او حجاب د ګټو او تاوانونو په هکله یوه لیکنه
رالېږلې.
نن ترې یو څو ګټې را اخلو او په راتلونکي پروګرام کې به یې زیانونه در سره شریک کړو. وایي چې حجاب ایمان دی، معنوي طهارت دی، عفت دی، ستر دی، حیا ده، د اسلامي اخلاق دی، د الله پاک د حکم تعمیل دی، د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم تابعداری ده، د صحابیانو ملګرتیا ده، د منکراتو مخنوی دی، د شیطان مخالفت دی، د بد اخلاقی و سر مقابله ده، د جاهلیت د رسمونو سر مبارزه ده، د شزینو خکولا ده، د حیوانیت څخه ځان ژغورل دي، د ټولنې پاکی او تسکیه ده، د گناهونو مخنوی دی، له نارینهو سره له مشابهت څخه ځان ساتل دي، د اوسنی یهودیت او نصرانیت سره مخالفت دی، او د پلار ورور او د خاوند د غیرت نخ ده.
بشکه چې په اسلام کې د فرض شوی صحیح حجاب ګټې ډېرې زیاتې دي، خو چې په صحیح طریقه اجرا شي او دغه حجاب په ټولنه کې د ښځو د تحصیل، کار او داسې نورو مثبتو فعالیتونو د مخې خنډ نشي، بلکې په همدغه حجاب سره میرمنو ته د هغوی ټول حقوق هم باید ورکړی شي. د دغه ورور ډیره ډیره مننه کوو او ترې غواړو چې د بیا دپاره خپل نوم هم راولیږي چې د دوی لیکنې د دوی په نوم باندې خپرې شي انشاءالله.
خو وخت نشته، موږ ته اشاره کوي چې د ارکل راشه د دغه پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته
رسېږي. خدای پامانی به
وکړو.
او نو چاره نشته، د ملګرو نه اجازه غواړو.
د خدای په امان.